السلام علیکم له غرمې نمخ کې لس بجې دي د ازادي رادیو دای او سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روان خبرونه کې اوري چې په کندوز کې مقامات وي د سر صلیب د نړیوال سازمان د تختول شوي کارکونکو په لټه کې دي، او دا هم اوري چې په ننګرهار کې په خیوې ولسوالۍ کې یو سړي ته په یو وخت د دوو خویندو د نکاح د موضوع په اړه لانجه پراخه شوې ده، او د تحقیقاتو لړۍ هم جدي روانه ده. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د تاجکستان سفیر وایي هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د جنوب د نجونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ځي، او په برلین کې د کریسمس پر مارکیټ د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې واخیست. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف وایي هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ وي. اماموف پرون سه شنبه په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل، او ویل چې تروریزم د ټول سیمې لپاره لوی ګواښ دی. د اجرایي رئیس د دفتر خبرپاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله د تاجکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. تاجکستان په افغانستان کې د افراطي ډلو د فعالیت له زیاتېدو او د مخدره موادو د قاچاق له امله اندېښنه لري. د هیواد په ورستیو کې له افغانستان سره پر ګډه پوله اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي. په ولسی جرګه کې د روزګان یو وکیل او یو شمیر ولسی خلک ادعا کوي چې په ترین کوټ کې د واده په مراسمو هوایي حمله شوې ده. د روزګان وکیل عبیدالله بارکزی پرون سه شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د یک شنبه په ورځ د واده پر مراسمو د هوایي حمله د افغانستان هوایي ځواک کړی ده. د هغه په وینا په دې پیښه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان دي. د روزګان د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی بیا ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو جسد او 15 ټپیان وروړل شوی دی. د روزګان یو شمېر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د پیښې عاملان ونیسي. د افغانستان حکومت په دې اړه تر اوسه تفصیل نه ده کړی. د کورنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه لږ تر لږه 9 تنه مخدره مواد وسوځول. په دې وزارت کې له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګڼ شمېر مشکوک کسان له دې موادو سره نیول شوي دي. باز محمد احمدی په دې اړه وویل:
مجموعه مزدور لږ تر لږه 800 مشکوک کسان
چې شزي او نارینه دي له دې مواد سره د تړاو په تور نیولې دي.
اسوسییټډ پریس بیا ویلی چې په دې موادو کې زیات تریاک او یو اندازه چارس هیروین او الکول و. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د جنوب د نجونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم کیپټن شبنم مبارز ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د و آسیایي هیوادونو د نجونو د فوټبال لوبډلو سره مخامخ کیږي. شبنم مبارز څرګنده کړه چې لومړی مسابقه به د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ هند د نجونو د فوټبال ملي ټیم او دوهمه به له بنگلاديش سره وي. دا سیالي د دسمبر په 26مه پیلېږي او د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې به دوام وکړي. په برلین کې د کریسمس پر مارکیټ د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش واخیست. دا خبر پرون سه شنبه د عماق په نوم یوې ویبپاڼې ورکړ چې د داعش خبرونه خپروي. په برلین کې د دوشنبه په ماښام یو موټر چلوونکي د کریسمس په مارکیټ کې خلک په موټر ووهل چې لږ تر لږه 2 تنه وژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. د جرمني پولیس وایي چې د لکهون کې پلاټه کې دي. پولیسو پرون یو پاکستانی وګړی چې له حمله سره د تړاو په تور نیول شوی و بیرته خوشی کړ. د برلین سرنوالي ویلي چې د نیول شوی سړی پر ضد کافی اسناد نه و موجود. ترکی متحده ایالاتونو ته ویلي چې دا هیواد باور لري چې د جلا وطني مذهبي مشر فتح الله ګولین ملاتړ په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لري. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو وویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون خپل امریکایي سیال جان کری ته په ټلیفون وویل چې انقره او مسکو پوهیږي چې د روسیې د سفیر اندری کارلوف په وژنه کې د فتح الله ګولین ډله لاس لري. انقره فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشته د روان کال د ناکامه پوځي کودتا تر شا بللی او له واشنگټن یې غوښتنه کړې چې هغه ترکیې ته وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کری خپل ترکی سیال ته په دې ټلیفوني تماس کې واضح کړ چې په امریکا کې د ګولین د شتون سره په تړاو په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وژنه کې په یو نه یو ډول د امریکا نوم یادېږي چې دا یو بې اساس او د خندا وړ خبره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو، تهران او انقره موافقه کړې چې د سوریې په بحران کې لخکیلو خواو سره د سولې د موافقې د جوړېدو لپاره خبرې وکړي. دوی همداراز په راتلونکي کې د سوریې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جوړجاړي لپاره په هڅو کې ضمانت ته تیاری څرګنده کړې ده. سرګی لاوروف پرون سه شنبه په مسکو کې د ایران او ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته ویل چې دریو هیوادونو دوربند ټینګېدل، خلکو ته د بشري مرستو رسیدل او د سوریې په خوره کې د خلکو آزاد تګ راتګ مهم ګامونه بلل دي. لاوروف ویل چې د ایران او ترکیې ورسره منل چې په سوریه کې باید لواکه د بشر لسد د لری کولو لپاره د هڅو پر ځای باید له تروریزم سره د مبارزې ته لومړیتوب ورکړل شي. او د مکسیکو په پایتخت کې د لوبو په یو مارکیټ کې د 14 لامل لکتل لګا نه وش کسان وژل شوی او لسګونه نور ژوبل شوی دي. په دې مارکیټ کې چې له پایتخت مکسیکو سیټي څخه 40 کیلومتره لري پروت دی، هغه محل 14 وشو چې خلکو د رخصتۍ لپاره د اورلوبي وسایل نیول. د اورلوبو د سامان الاتو همدا مارکیټ په 2015 میلادي کال کې یو 14 سوځولای وو. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ناجیا صاحبای ووریدل. افغان چارواکي وی په کندوز ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شوی بهرنی کارکونکو په لټه کې دي. په روانه خبرونه کې د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې یو سړی ته په یو وخت د دوه خويندو د نکاح د موضوع پړه ورسته تفصيلي حال درکو.
دا زما لوري دښتونه ونی ولا او ډیر په بد حالت او په زوخ حالت کې دی وړ خپل کور ته.
د کابل چاپ مدوات هم لولو او د هموري چې د انجنونو د فوټبال ټیم نن هند تر زی تر څو هلته په مختلفو سیالیو کې ګډون وکړي.
هلته یو ټورنمنت هلته چې موږ غواړو چې خپل وطن د خاطر پلی وکړو چې د خیر سره کپ راوړو وطن ته.
د نورو راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډیا چار خبريږي.
که خدای پاک وکړي چې نړیوال یو میلیارډ ډالر د ما وزارت ته راکړي نو ته به بیا وګورې چې څه کوم.
مثلا څه به وکړي؟
مثلا ریاستونه ډیروم.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې چارواکي وایي چې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شوي کارکوونکو په لټه کې دي او ډیر ژر به آزاد شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په حواله د هسپانیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې دا وګړی هسپانوی دی. د کندوز د والی ویان ازادي راډیو ته وویل چې ناڅرګندو کسانو د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې دا کارکوونکي د کندوز مزار شریف پر لاره له موټر ښکته کړی او ناڅرګند ځای ته بیولی دی. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د کندوز د والی ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سره صلیب تشتول سوی مامور د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ پر لور بیول شوی، خو د هغه د ځای د موندلو لپاره د دوی هڅې جاری دي. سید محمود دانش وایي د سره صلیب د نړیوالې ټولنې د کارکونکو تشتونکو لا نه دی پیژندل سوی، خو دا ډېر څرګند کړ چې امنیتي ادارې به ډېر ژر ځای پیدا کړي.
ازمو لحظې آغازین اتفاق حادثه
د پیش لومړیو شیبو امنیتی ادارو په کار پیل وکړ. استخباراتي او معلوماتي ادارې خپل کار کوي او هڅه کوي چې د یو وګړي ځای څرګند شي. خو لا نه ده څرګند چې دا تشتون کې په کومه ډله پورې تړلې دي. هغوی غیر مسؤول وسلوال کسان دي که وسلوال طالبان. خو هغه معلومات چې تر اوسه موږ ته رارسېدلي څرګندوي چې دا سړی د کندوز د خان آباد ولسوالۍ پر لور بیول شوی دی. سید محمود دانش ډاډ څرګند کړ چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې دا مامور ژوندی دی او په لنډ وخت کې به وموندل شي. د پیش د حساسیت له امله د دې مسلې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي. د کندوز د والي ویاند سید محمود دانش ویل چې دا سړی د کندوز علي آباد ولسوالۍ ته نږدې د حاجي حسین په سیمه کې نیول شوی دی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې هیڅ وسلوالې ډلې تر اوسه د دوی د کارکوونکي د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. په مادرید کې ډیپلوماتیکو سرچینو تایید کړی چې یو هسپانوي وګړی چې په افغانستان کې د سر صلیب له نړیوالې ټولنې سره کار کول ناڅرګندو کسانو تښتولی دی. په افغانستان کې د دې سازمان ویندوی احمد رامین ایاز له دې امله شدیده اندېښنه څرګنده کړه، خو ویل چې داسې پېښې په افغانستان کې د دوی فعالیت ته خنډ نه شي پېښولی. شاغلی ایاز له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د پېښې علت لا نه دی معلوم. د ایاس پوینا د سره صلیب د نړیوالې ټولنې یو شمېر کارکوونکي له کندوز ښار د کار لپاره مزار شریف ته روان وو چې وسلوالو کسانو یې د علي آباد ولسوالۍ ته نږدې موټر درولی او یو کارکوونکی یې ناڅرګند ځای ته ورسره بیولی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دا کارکوونکی له خپلو یو شمېر همکارانو سره په دوو موټرو کې مزار شریف ته روان وو. وسلوالو کسانو یې موټر درولی، هغوی یې کښته کړي او یو تن یې ورڅخه بیولی، نور یې خوشې کړي دي. موږ څېړنې کوو چې دا پېښه څرنګه سوې او د خپل همکار د سلامتۍ او ازادۍ هڅې کوو. د احمد رامین ایاس په وینا تر دې مخکې هم په افغانستان کې د دوی یو شمېر همکاران تښتول سوي دي. هغه څرګنده کړه چې د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د رپورټونو په حواله د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه درې تنه بهرنیان یوازې په کابل کې تښتول سوي دي. په اګست کې یو شمېر وسلوالو کسانو چې پوځي جامې یې اغوستې وې په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه ښوونکي وتښتول. تر دې پیښې تقریبا دوه میاشتې وروسته یو استرالیایي وګړی د ښار له زړه وتښتول سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې یو سړی ته په یو وخت کې د دوو خویندو د نکاح د لانجمنې موضوع د څېړلو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوي پلاوي خپل کار پیل کړی دی. د دې موضوع تازه جزئیات له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري رپورټ کې.
د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د قضیې د څېړنې په تړاو له مرکزه راغلی باصلاحیته پلاوی وایي ډېر ژر به د دې قضیې څېړنې بشپړې او عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. تېره اونۍ په رسنیو کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یوې نجلۍ دعوه وکړه چې خاوند یې پرې د واده په اوله شپه تور ولګاوه چې ګوندې پیغلتوب یې نه دی ساتلی او په بدل کې د هغې کرشه خور په زور ځان ته نکاح کړه. دې مسلې د خلکو تند غبرګونونه راپورته کړل او رسنیو یوازې له یوه اړخ سره مرکې وکړې، خو دا چې د قضیې اصلي اړخ روښانه شي د ولسمشر په لارښوونه د کورنۍ چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو نه یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته راغی تر څو د پیښې عاملین ونیسي او پلټنې بشپړې کړي. د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو او تحقیقاتو رئیس او د دې پلاوی مشر عبدالغفار سیدزاده وایي ننګرهار ته د رسیدو سره سم د ولایت خان په نوم تورن کس او د هغه دویم میرمن دواړه د تحقیقاتو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته حاضر کړي دي.
و ما شخصا بچه کدیم در تماس شد که ما در کدام نقطه هستیم و عزیزی که شما آمدین ما تشویش داشتیم از عدالت این ما حاضر هستم. من شخصا موتر خود رایی کدیم در قسمت بین کنه رو ننگرهار موتر خودی ما رفت و بچه را قدیم از دختره که دومی که بنام مرحبا است.
دا دی قضی یو ارخ د انجون و پلار نادرخان او د حقه مشلور ده او بل ارخ د نادرخان کشلور او د حقه تورن خوان ولایت خان دی چه د دوار و لور نظرون سر پا تکر کدی.
دا ظالمان لار ډیر په بیرخنم به انسان دوم د وتر خبره داده دا په انسان کې بالکل نه هیږي دا خبره لکه دی وکړه غنه دا زما لوري د ختونه ونی ولا او ډیر په بد حالت اپوزوب حالت کې دی ویوړ خپل کورته شکل د کورته وړي نو ال دی بس دغه دی ویلې دي ملای غوښته ده بس سم د سی په نکاح تر شوې دا نکاح په وټړل دي مرحبا باندې کنه.
د قضیه بل اړخ ولایت خان او د هغه دویمه میرمن چې د نادر خان کشري لور ده دا منی چې د واده په لومړی شپه د نادر خان پر مخ شلور د پیغلتوب د نه ساتلو تور پوري کړو. خو دوی دواړه ټینګار کوي چې دوی ماده د دواړو کورنیو په خوخه او رضا شوي.
کله مون واده وکړو دا جنې شپه 12 بجې چې دا خرابه وته بیا یو وجه کې پلارت نیکه ته پلار ته زنګ وموال آغا او نیکه او نیای او نور کس نور دنانه ور راغله مون کرا بیا حال تا چراغل مون ویل دسه دسه قصاده اغه ویل چې دا کورم زما ده او اغه کورم زما ده وای ته می دا می وای خوریا اغه می مسه دا نه اغه بولا خپر رضایت خپ دغه دی دین لاړ او اغه دغه کرا وسه دای را وسه
زمانو مرحبا ولدی نادرخان د هیری ورسلاری سندین کویم د پوسکونر او زما مشره خوش د مروا په نامه و د ولایت خان د په نکاح شوی و او په اول شپه هغه ته ویل چې جنین د بلکې خزه ده او هغه چې د پلار کورنۍ ته وسپارله پس د هغې نه د ورځې اته اووه نیمې بجې زه د ولایت خان کورنۍ ته د ټولو په رضا ما سره ټول خلک پلوان هم د پلار مې تره زامنو هغه راسره و چې زه د ولایت خان کورنۍ ته وسپارلم د اته نیمو بجو کې زما نکاح تړلې ده ښه په خوشحالۍ زه اوس ولایت خان سره زه غواړم چې ښه په خوشحالۍ ژوند تیر کړم زه ښه خوشحاله یم
هغه ملا چې د ولایت خان دویمه نکاح تړلې وه هغه هم د پولیسو لخوا بندي شوی دی نوموړی وایي ده ته ویل شوي وو چې دا دواړه نجونې په خپلو کې سره د تره لورګانې دي
او هغه کو د حاجي صاحب رسول الله څخه همدارنګه د دې تره نه چې اولنۍ جنۍ چې تاسو وایي چې شپې طلاقه شوې ده ولایت خان لخوا طلاق ثلاثه نو هغه پلار څوک دی هغې ویل چې مروا بنت بابا جان ما دپاره ویل چې د مروا پلار یې نوم دی بابا جان او دا جنۍ چې راوسې د تره لورې دا مرحبا بنت نادر خان په نامه تاسو دپاره مونږ دا پرځای سره راوړې
د دې قضیې د څېړنې په موخه د ګمارل شوي پلاوي مشر سید غفار سیدادان هم وپوښتل چې دا موضوع په څه ډول چې رسنیو کې ډنډوره شوي په همدې ډول ده که څنګه نوموړي وویل دی به پوره جزئیات هغه وخت رسنیو سره شریک کړي چې عدلي او قضایي ادارې خپل تحقیق بشپړ کړي خو یادونه وکړه چې حقایق بل ډول دي
او وا پیش بینی قبلی هم غلط نه غلط ده ولی چې ما پیش بینی باید مستند وي ما چې حقایق وي کده کې هر څوک آبرو عزت متضرر کیږي
د ولایت خان دویمه میرمن چې د نادر خان کشري لور ده هغه هم وایي د دوی د قضیې نه سیاسي استفاده روانه ده هغې د خیوي ولسوالۍ پر قومي مشر نور اغا ملکزي تور پورې کړ چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر دې قضیې ته بل رنګ ورکړی
پس د درې ورځو د خلکو د لمسون خبره وه چې دا خبره خرابه شوه خلک مثال د کلي خلک دي او نور نور اغا دی چې د شخصي ګټو دپاره ګرځي او دا کار خراب شو
خو دا چې نور اغا ملکزی په رښتیا هم د دې مسلې تر شا دی که څنګه هغه وایي دی د مدني فعال په توګه حق لري چې د مظلوم غږ پورته کړي د دې قضیه د څېړنې په موخه راغلی پلاوی وایي تر هغه چې عدلي او قضایي ادارو د اسنادو او حقایقو پر بنیاد څېړنه نه وي بشپړه کړي د شوو مرکو پر بنیاد قضاوت نادرست دی
و امریدل چې د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې یو سړی ته په یو وخت د دوه خندو د نکاح د لانچ منې په موضوع په اړه له مرکز څخه ورغلی پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتر
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د کوړې اچار 19 پروګرامونه اوریدلای شي د کابل چاپ د نورو اکثرو رسپانو په خپل لومړی مخونو کې د طالبانو څخه د امنیت شورا د غوښتنې چې وایي طالبان باید د سولې خبرو تر تکینی په اړه او په نورو مهمو مسئلو مقالې او د غراس ځینې مطالب پاره کړي دي نسیم شفق د مطبوعات لوستي او مهمه برخه دروي
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې له افغانستانه د ملګرو ملتونو د ملاتړ او له طالبانو نه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غوښتنې په اړه ځانګړې کړي چې ویلي دي طالبان باید له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته غاړه کېږدي ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو نه وغوښتل چې سولې ته مخه کړي او له دې پرته بله لار نه لري په مطلب کې ویل شوی چې هند، ایران، جرمنی، ایتالیا، سویډن، استرالیا او کاناډا په افغانستان کې د دایمي سولې څخه ملاتړ کړی دی. پا په مطلب کې همداراز راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا له افغانستان څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلی دی چې له دې هیواد سره به د نړیوالو مرستې دوام وکړي. سرخط ورځپاڼې بیا په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مفته سلام مشوره. په مطلب کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې د افغانستان روان بحران سیاسي حل ته اړتیا لري او ښه ده چې وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو په حواله ویل شوی چې د دې هیواد امنیت او ثبات د نورو هیوادونو په ګټه هم دی. په مطلب کې د ښاغلي یماموتو له قوله ویل شوی چې د افغانستان امنیت په سیمه کې ثبات رامنځته کوي او سیمه ییز اقتصاد به هم ورسره پیاوړی شي. انیس دولتی ورسپانې هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړي او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د امنیت شورا غړیو هیوادونو ویلي چې د طالبانو لپاره ښه لاره دا ده چې خبرو اترو ته مخه کړي او له جنګ نه لاس واخلي. او چراغ ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان څخه په ملاتړ ټینګار وشو. په مطلب کې راغلي چې د امنیت شورا 15 واړو غړیو هیوادونو په یوه خوله له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په مطلب کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې په جنګ کې هیڅوک نشي کولای څه ترلاسه کړي او باید د جګړې پر ځای سولې ته مخه شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. ازادي رادیو .com زمنګ پاته ده. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم نن هند تزي. فرشتې جلال سي په دې اړه د ملي ټیم له کپتانې شبنم مبارز سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د سفر هدف یې څه دی او له چا سره سیالي کوي.
موږ هندستان ته په دې هدف روان یو چې د ټیم ملي افغانستان چې د ښځو ټیم ملي هلته یو ټورنمنټ دی. هلته چې هلته موږ غواړو چې خپل وطن د خاطر تلی وکړو چې د خیره سره کپ راوړو وطن ته.
تاسو په کوم اساس باندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم کپتانی کوي؟
ما کپتانی اصلا چې د تقریبا درې میاشتې مخکې ما ته کپتانی راغله. موږ امریکا ته تللو سفر هم درلو سره یو چارته لاړو. ډېر بازوکان کنان راغلي وو هلته د خیر سره. بیا ما ته ویلې چې ته کولی شي کپتانی واخلې او د کپتانی کې کولی شي مثلا نور جنکیان سره کومک وکړي.
نور وخت مو بل ځای مو کپتانی کړی دی یا مو مسلکي فوټبال مو کړی یعنی که اماتور کار کوي؟
نه بل زه چې خپل در ماکو دلته هم یو ټیم سره د ماکی ټیم سره بازی کوم. دلته هم د ټیم کې کپتان نه ما غوښتل چې د کپتانی باندې دوم نه پیګم. ما ته ډیر نو وای هر راکړه ده.
نو تاسو فکر نه کوئ چې تاسو کپتانی تجربه نه لرئ او د افغانستان ټیم په دغه سیمهیزه مسابقه کې تاسو کپتان یاست؟ نو تاسو فکر کوئ چې دا به سمه فیصله وي؟
اول خو موږ چې د تجربه نه دا پښ شروع کو دا چې مثلا د تجربه لرو فوټبال کې تجربه لرو ما غوښتل کپتانی ما ته نو وای شه ده چې دې ما سره کړو. او دې کې زه غواړم مثلا مثلا مخکې لاړ شم. زه غواړم خپل وطن د خزر خدمت وکړم. او دې کې کوم مثال ما ته کپتانی راکړي زه فکر نه کوم چې دا یو غلط چې ډیسیژن کړی دی هغه څه دی.
تاسو ته کله چې هلته ځئ څونه نورې نجونې د کومو هیوادونو نه د سر راځي د افغانستان په ټیم کې؟
موږ چې بعضي بعضي کنان دي چې مثلا اروپا نه ځي، هالند نه ځي، جرمني نه ځي د خیر سره. و بعضی بعضی کنان دي چې امریکا نه راځي، بعضی بعضی کنان دي چې افغانستان مونږ ته ټول یو ځای کې وو. دلی کې بیا غي ونه د خار سره ټول یو ځای سفر کوو. بنګال ته ځو.
چې اول چې تل ولر سي مسابقه مو د کوم ټیم سره ده؟
زمون مسابقه اول چې د هند سره ده. و هغه د وشتن تاریخ کې د خیره هند چې ډېر ښه قوي ټیم ده. مګر مونږ چې ډېر ښه ځان خپل اماده کړی ده او مونږ غواړو چې خیره سره د خیره سره چې هند به سو د خیره. بیا د هغې نه بعد بنګلادیش سره زمونږ لوبه ده و هغه نه وشتن تاریخ ده جنوري.
په دې ټورنمنټ کې څونه هیوادونه غړي دي؟
دې ټورنمنټ کې تقریبا وو هیوادونه دي.
په هند کې وه هیوادونه په خپلو کې د فوټبال سیالۍ کوي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم نن هند ته ځي او په دې اړه مو د ملي ټیم د کپتان شبنم مبارز څرګندونه واورېدې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ګردیز خاروال د راتلونکو کال د پلان جوړولو په غونډه کې خلکو رسنیو ته ویل چې د دوی د ادارې د مالی کال عواید د تیر کال په پرتله 50% کې لوړ شوی دي. نور حال سیمې داود تپان پر رپورټ کې ورو
د ګردیز خاروال اسمت الله خالد خلکو او رسنیو سره د راتلونکو لمریز کال د پلان جوړولو په مشورتي غونډه کې د تیر کال د عواید لوړیدو خبر هم ورکړ.
د تیر کال په نسبت باندې عواید هم تقریبا 50% لوړ شوی دي. تیر کال موږ ټول عواید چې 28,990,619 افغانۍ وو. نو سږ کال موږ زموږ عواید چې دي هغه 2,93,323 افغانۍ
د دا هم ویل چې په راتلونکي شپږ نوي لمریز کال کې به د دوی په اټکل عواید د دې په دوه چنده نور هم د ښاري خدماتو له پراختیا سره زیات شي. ښاروال عصمت الله خالد ویل په داسې حال کې چې ګردیز ښار 15 ناحیه لري خو ښاروالي یوازې په دوو ناحیو کې خدمات او عواید راټولوي چې په راتلونکي کال کې به نورو ناحیو ته په خدماتو وړاندې کولو سره عواید تر دې لوړ شي. په دغه مشورتي غونډه کې د پکتیا مدني فعالانو، ولایتي شورا، قومي مخبرو برخه اخیستې وه چې د قومونو په استازولۍ قومي مخبر او د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس ښایسته جان هادي له ښاروالۍ څخه د راتلونکي کال په پلان کې د عوایدو د زیاتېدو د سرچینو یادونه هم وکړه.
د افغانستان په کچه یو ښه هوټل جوړ شو، هم د عاید زیات شو، هم که وزیر راځي، کوم هیئت راځي، که څوک سیالبین راځي پکتیا ته، په ابرو عزت کې بلته هم شپه تېروي او تاسو دپاره به هم عاید لاسته راځي.
نوموړي دا هم وویل په ښار کې د نویو پلانونو په پلي کېدو سره عواید لوړېدلی شي او که چېرته پلانونه تطبیق نشي او د پخوا په څېر یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي، دوی هیله نه لري چې ښاروالي خپل اټکل ته هم ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې ښاروالي له خلکو سره کلنۍ مشورتي غونډه وربلي او د راتلونکي په اړه ترې د پلان په جوړولو او پروژو انتخابولو کې مرسته غواړي.
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ایم 100.15 سپه په کابل لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې په ګمرکونو کې د یو لړ اصلاحاتو پر اوستلو د نویو امکاناتو په کارولو سره په راتلونکي کال کې ملي عواید زیات کړي. د مالی وزیر اکلیل حکیمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې ویل سږ کال د ملي عوایدو اندازه 132 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی خو دوی وتوانېدل چې په دې کال کې 168 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وای په 1395 لمریز کال کې د ملي عوایدو لپاره 132 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و خو دا وزارت وتوانید چې په همدغه کال کې 168 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې خوشبینه دی د یو لړ اصلاحاتو په راوستلو او د پرمختللې ټکنالوژۍ په کارولو سره به په راتلونکي کال کې د ملي عوایدو کچه له دې هم لوړه شي.
ما بعضی اصلاحات را شروعی داری قرار
مو بسین اصلاحات پا مخکل رو او حقا پا دور سوز مکنوی بندرونو که دا گمرکی تاسیسات جوڑول دی چی دا خوراکی مواد و کیفیت وساتی. هم دارنگا سرزایون و زخیره او لا نریوال و میارون و سرسم دا احلیزون باولری دا دی تاسیسات دا جوڑول و یو جامعه تر هم و اقتصادی عالی شورا تولاندکلا او تایید شوا.
خاغلی حکیمی وویل په دې برخه کې له یوې دنمارکۍ کمپنۍ سره خبرې روانې دي او د حکومت اقتصادي شورا هم پریکړه کړې چې په لومړي سر کې د پام کې نیول شوې پروژه د نمونې په ډول په دوو ځمکنیو بندرونو کې پلی شي. دا هم وویل په پام کې ده چې د هیواد ګمرکي سیستم د ګاونډیو هیوادونو له ورته ګمرکي سیستمونو سره وصل شي. د ده په خبره دا سیستم به له مالی ورکولو څخه د تیښتې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د مالی وزیر څو ورځې مخکې په ګمرکونو کې د استخدام په پروسه کې د فساد شتون ته اشاره کړې ده. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې راتلونکي کال ته د هیواد د ملي عوایدو اندازه 150 میلیارد افغانۍ ټاکل شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي تر هغې چې په دولتي ادارو او په تیره ګمرکونو کې د فساد مخه ونه نیول شي حکومت به ونه توانیږي چې په راتلونکي کال کې زیات عواید راټول کړي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسا انسان د بشر ده چې تخلیق کاروي. اصلاح سیاستي کدري وجود ونه لري او فساد وجود ولري هغه تخنیک نه هم ناوړه ګټه پورته کیږي. بنان د ما په نظر سره تر څو پورې چې دغه ځکه مفسدین دغه تصفیه نشي د تخنیک نه به هم ناوړه ګټه پورته شي. بنان د ما په نظر سره د کړۍ د فساد باید د منځه لاړ شي. د غټې کړۍ صداقت باید پورته نه شروع شي.
سور از مخ کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی هم ویلی چې حکومت د زیاتو عوایدو د راټولولو لپاره خلکو ته لازم خدمات وړاندې کړي او کنن یوازې د عوایدو زیاتول د خلکو په ګټه نه دی.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه او منځنۍ څپه 1296 اوریدلی شئ. دغه راز تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول واورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کله او د ګوډې اچار خبرېږي. اوس لس نیمې بجې دي. له ناجي صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف وی هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د جنوب د نجونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ځي. په برلین کې د کریسمس پر مارکیټ د ورستې حمله مسولیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې دایښ وخست. په دې حمله کې لک تل لګ دولسته وژل شوی او لک تل لګ 500 نور ټپیان شوی دي. ترکیه متحده ایالاتونو ته ویلي چې د هیواد باور لري چې د جلا وطني مذهبي مشر فتح الله ګولین ملاتړ په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو، تهران او انقره موافقه کړې چې د سوریې په بحران کې لخکیل خو سره د سولې د موافقه د جوړېدو لپاره خبرې وکړي. او د مکسیکو په پایتخت کې د اورلوبو په یو مارکیټ کې د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر ځنګل څه ارزښت لري؟
موږ سیمه دومره ښایسته ده چې په ټول افغانستان کې د سیمه ځکه ځنګل لري، اره کمونه لري، خو دا کله چې ویل شي
ولی په دې ورستیو کې د ډیری سیمو ځنګلونه له بیخ ریښې نه قطع کیږي.
کار نه پیدا کیږي. چیرته ته دلته یو موږ ته وښایه چې موږ کار وکړو، موږ به غار نه وو.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، ځنګل د طبیعي منابعو یو عمده برخه جوړوي. ځنګل په چاپیریال کې سرسبزي او ښکلا رامنځته کوي، د ځمکې لاندې اوبه تقویه کوي، د سیلابونو مخه نیسي. ځنګل د حیواناتو او الوتونکو لپاره خزانه ده، د خوراکي موادو زیرمه ده، د صنعت لپاره لرګي راکوي او ځنګل د بېوزلو او فقیرو کسانو لپاره سرمایه ده. د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل کسان وایي له بده مرغه په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې ځنګلونه داسې ویل کېږي چې بیا یې ونې او بوټي سر نشي پورته کولی. زموږ همکار نجیب لالو خیل د پکتیا او خوست له اوسیدونکو سره په سیمه کې د ځنګلونو د قطع کولو په اړه غږېدلی دی.
سید خان وفادار یم. په د تیرو ورځو کې ما د وزې په ولسوالۍ کې د پکتیا ولایت ولیده چې په یوه غره کې تقریبا همدغه برقي آرې وې چې ونې یې قلم کولې او دغه د سوان په خاطر باندې غزنی، کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر دغه ولایتونو ته انتقالیږي.
نو ګربز ولسوالۍ خو ځنه غرونو کې اگر چې مندر خو قطع شوی دی، یو شمیر چې شتاغه اوسم ولای کې ضرورت طرف کول د پرې خلک سيزي.
ترنه ولسوالۍ خلک بیکار دي، کار نه لري، مجبور دي چې غار وای ونه خرڅه کې ترڅو چې کار خلک ته پیدا شنه وي. ځنګلونو د مخنیوي د پرې ډیر مشکل ده چې خلک ملاس ول شي چې ځنګل نه وای.
موږ په کابل کې د لوګر اډې ته ورغلو. هلته په یوه خوا کې چارتراش او په بل خوا کې لامده لرګي د سوان لپاره ډیری ډیری پراته وو. موږ داسې ونې هم ولیدې چې د ماتولو پر وخت سپینې اوبه لکه وخ کی ور نروانی وی چا چی غوڅولې ویلې د وچی ونی دی لم دی موږ نه خرڅو ورته ویل مو د لرګي خو ل لري خکاری چی تازه ونی وهل شوی ویلې نه تازه نه دی وهل شوی باران نم جنې کړي حال دا چی په دې ورځو کې باران نه دی ورېدلې د لاسو کسانو منځ کې یو تن پیدا کړ چې ویلې خپل هم شنې ونی وهلې او ل نور خلکو هم لم د لرګي اخلي هغه بیکاری او غریبی د سبب بولی چې خلک شنې ونی او جنگلونه وهی
دا سو خاچ په ملینا ونه کتلګی دا اره نه دی دا ستکی اره دی اوس خدا غرګډ شي دی بخې زخت درولای کیږي لرګي
خلاص د لرګي وهی کنه د دې ګټ ډیره د کتابان
نقص ډیر ده
سرقه مثلا
نه هدا چا پریال خرپوي اب هوا خرپوي هر شي خرپوي چا پریال
نو چې په دې پیګي بیا ولې د لرګي وهی
هم بیچاره توف ده بل کارم نشته
نو کته نن ورځ روزګار وچلې بیا آینده د ټوله خرابې بیر تخپل توان نه کوي
توان هو توان دی سلپ سلوک دلته کار نشته خلک مجبور دی مجبوریت یې واجې نه چې ځنګل نه ووایي که مجبور نه وای په دا هر څوک پوهېږي چې ځنګل آب هوا ساتي چاپېریال ساتي
تا په خپل لاس هم د ځنګلونه تر اوسه وهلې
تقریبا شل کاله دېرش کاله مخکې مو والدې اوس منه دي وهلې
کله دې چې وهل زړه دې درد نه کوه
ډېر ډېر داسې سری وینه به کله ورغنه راوتې ونه دي منځله
نه دې تا خپل زړه درد نه کوه
واله م نه کوه خو بلد چره م نه درلوده
همدا اوس موږ تاسو دغه منطقه کې یو کنه د خوب شپه څومره لرګي پراته یې
په ملیون ناوې
دا ټول د ځنګل دي
دا ټول د ځنګل دي اوس ډېر والی کېږي مخکې به تبر په ذریعه بیا دومره نه ژبل ده غار اوس دا د ستکی اړې دي دا ډېر نقص لري
دا نو له بیخه باسي
دا بیا هي ختموي
کاکا ډېر خلک مجبورې دي مګر د څه یو کار نه کوي هغه توان ورسی ولی یو بل کار نه کوي چې ځنګل
بل کار نه پیدا کیږي چرته ته د ولدل یو هم مخ ته وخه چې موږ کار وکړو موږ غار نه وو
که کار پیدا شي بیا ځنګل
نه 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 هیڅ کله نه
پینځش پته کلن نصر الله بیا په همدې ځای کې نجاري کوي لسپینو چارتراشوې ځانته کوټه جوړه کړې په منځ کې میزی خای د میز پر سر ارا رنده چکش پیچکش او نور وسایل پرتی دي خپل پنسل پر غوګ ارشو بورو کې ولړ دی لاغه پختو چې دوی د چارتراش کوم ځای څخه راځي
دا د کونړ نه راځي
څوک راوړي
دا قچغبران راوړي نو
کونړ کې بیل کوم جن راوړي
کونړ کې بیا شالېګو مرتوي دغه جن راځي او د چغسرې نه راځي کونړ خاص نه راځي دغه ځای نه راځي نو
ځنګلونه خلک
وایي نو ځنګلونه خلک وایي بس دغه جن بس قچغبران بیا دوی ته راوړي
او ته دلته کوم شي نور نه جوړې
زدلته اوس فعلاً د همدې سړي کار کوم هلته بر تعمیر ده دلته دروازې ورته جوړوم ولما ته نس پوم
څه فکر کوي دغه د ځنګلونه چې دوی وهي بیا چې دروازه ترې جوړوي آیا دا دروازه دومره ارزښت لري که د ځنګلو وهل غونه تاوان چي لري
نه تاوان خو په دې هلته زیات لري چې هلته وهي قاچاغبران بیا په پټه راوړي نه حکومت ته محصول ورکوي یو نیم کوماغه ورکوي کالته عسکري نیسي عسکر ته 100 روپۍ ورکوي مون نور بس په پټه راوړي نو ا ته نن شنه ونه وهي بیا په منځ کې نیمه لکه غټ هغه دي کنه
چارتراش وو
هغه چارتراش دغه سیاغه بیا په منځ کې سلور دانه 15 دانه دغه سلیپر ته نه جوړي
ښا دی چارتراش ته سلیپر وای
نو دغه ته سلیپر وای هغه ته بیا دم دم وای هغه غټ
دا ټول د کونړ دی
او دا ټول د کونړ دی او دغه چې دی د پکتیا دی
او دا شنو ونه کیږي
او دا ټول د شنو ونه کیږي
د پکتیا اوسنکی اجی عبدالرحمن بیا لپلار نکنه د چارتراشو کار کوي هغه وایي چې کلشنی ونی لچن نه اخلي هم د اوسې په چوب فروشي کې هغه لرګي دي چې لاس کال وړاندې وهل شوی هغه هم وچی ونی غوڅی شوی وي
چې کومه ونه خپل موسم ته ورسیږي هغه لرګي هم پوخوي لکه دا اوس چې ویني وچ ښکاری او د تازه لرګي جنسیت هم خرابي باز خلک نه استفاده کوي
دلته ځینې کسان ویلي وای موږ مجبور یو کله ځنګل ته لاړ شو بیا تازه ونیم وهو کنه
شته شته کوزي صاحی کې لرګي خرڅیږي چوب فروشات دي څه درته وایي چې دا وچ دي خو هغه تل لرګي ته وګوري ته باور کچې دی اړې ته ورکه د سیوخ کې ونته وو به روان دي سړی د طبیعت په خراب شي په لیو چوکاټ سره پر د سوخت لاړ چې وګوره
ټول تازه دي
ټول تازه دي په 100% کې 40% وچ دي 80% تازه دي یوونه چې په یو ساحه کې وي هغه ته مونږه پښت وایو اړخای ورته وایو چې په کومه ساحه کې ونی وي په هغه ساحه کې سیلاب پټی تناولي فصلی پټی ته چې په کومه ساحه کې ونی نه وي هغه ته وراوړي او رې ګلاندې کې کاغه فصل وي کاغه کور وي کاغه یو داسې میدان وي
د پکتیا اوسنکی سید کرم وای چې ل زنګل څخه د شنې ونې په وهلو سر لاس درد پیدا کړ. لغه ورسته بیا تازه بوټو او ونو ته تاوان نه دی رسولی.
زنګل هم وهل دی مخبل خار بولو غته غرته خو چې کله یو ورځ مو دغه ویلو یو درغون ځای جلغوجا ورته کنه هغه ډیره قیمتي ونه دی چې کله مې ویل بس چې کور ته لوړلم بس مو لوسو پرسیدلو ایلات بس دا غیلات وچ دا خوشته ونه دمر زوب لري دا سي توزه میوه ده نسی کنه مو ته ایلات وخه لوس می پرسی در بز غورت نه ام لوړ اما غم چې تو بای سل دی بنه ام لوړ
ښه
اوس توزه ونه نه وه چې وچ لرګی نه وساره خلم باندې
ته په خپل منطقه کې زنګل لیدلای کنه اغه د تاسو سیمه څومره خایسته کړی دا
موږ سیمه دومره خایسته ده چې په ټول افغانستان کې د سیمه ځکه ځنګل لري اره کمونه لري خو دا کله چې ویل چې مو یو ځای ته لوړل مغاری ویلې وو دومره بد ملومېدل او بل داسې دی چې هلته چې د ځنګل وي آب و هوا ډېره خاوي خلک ډېر تندرستي مریضیږي نه دا ګرد غبور چې جګ شي مغه ونې نسی خلک ډېر تکړه دي تندرستي د کوبل کې ګرد غبور دی بالکل هر خلک مریض دي ټوخیږي هغه کوي دا ځکه علاج شي چې ونې نشته وي
اغه کوم کسان چې وزنګل وی کنه دا خبر ستاسو وکړي په دې پویګی نه کڅنګ
نه پویګی نه کنه چې څوک ته وی پوی وشي لکه مو چې کومي برات نه خسته دي داسې چې دوی دا چې بیا خپل
ټول لاسونه درد
وکړي لږ دوه درد وکړي هغه په دوی نه وای خو چې درد نه دل درې بیا پات نه وته لګي
اغه کسان چې په ونه باندې زړه نه خوږي او هي غوته ته څوي
بس هغه ته بس دا پیغوم وکړي چې بس نور ما وای د مخ پر لوس غلدلې تکلیف تو سم وای دا سمو ته تکلیف ورس د لوبیا زاس ابوت شولم دا کور می چې ونه کړ دا ونی نه وایم اوس پیسې ډیر لرم دا خوشتو هغه چې مو هغه کړی دی مانی کړی دی
ښا یعنی اوس پیسې دار سوی
او هغه کور می چې پرې خې دی اوس پیسې نو می خو دې لرم یا خوشتي ونی نه وایم خو دې پکړی را روکړل
یا واز د دې وچونو کار کوي
یا د وچونو کور کوم اوس خوشته لرګی نه خلم وچ اخلم
اوس یعنی نور کسانم ته ته تازه ونی راوړی نه اخلي
نه اخلم نه
د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال اولی مدقق وایي هغه کسان چې ځنګل ته نږدې اوسیږي دوی حق لري چې د ځنګل له محصولاتو نه ګټه واخلي خو داسې نه چې ونې او بوټي له بیخه وباسي یا یې هم اره کړي.
د ځنګل نه استفاده کول معنی نه دي، ولی هغه د استفادې بڼه تغییر کوي. په څه ډول باید موږ استفاده وکړو ځنګل نه؟ هیڅوک حق نه لري په افغانستان کې ځنګل په مجموع کې قطع کړي. قانون ډېر سرعت لري، پالیسیان ډېرې واضح دي، ولی له ځنګل نه استفاده مجاز ده. موږ دې ته وایي پایدار استفاده باید له طبیعي منابعو نه وشي، یعنی اصلي منبع باید وساتو او د غل محصول نه باید استفاده وکړو. د محصول که د میوې په شکل باندې هم موږ لرو هر کال او که د لرګیو په شکل باندې هم موږ لرو، یعنی موږ باید داسې استفاده وکړو چې د اوسني نسل اړتیا ترسره شي او د راتلونکي نسل ضرورتونه هم باید په پام کې ولرو. نو متاسفانه اوس کومه استفاده له ځنګلونه کیږي دغه اصل ته توجه نه کیږي. خلک د طبیعي منابعو په مدیریت او په کنټرول کې سهم نه لري. مافیایي کړۍ رامنځته شوي دي، د هغوی لاسونه دي چې د دې خلکو عامه سرمایه شتمني د دوی تر مخې هره ورځ لوټوي او د خلکو نوړي او باعث د مشکل ګرځي. کوم مقدار چارتراش چې د کابل ښار ته راځي دا ډېر کم دي. زیاته ستونزه دا ده چې زموږ طبیعي ځنګلونه پرې کیږي او د قاچاق په شکل له هیواد نه بهر ځي. موږ خلاص سرحدونه لرو، د قانون د تطبیق ادارات چې مسؤلیت لري په غیسه کې هلته دومره کنټرول نه لري. په ډیره وسیع او زیاته پیمانه د ځنګلونه له هیواد نه بهر ځي، دا ډیر د تشویش وړ خبره ده.
دا چې د چاپیریال ساتنې ادارې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې څه کړي مدقق وایي،
دا مسله بار بار مطرح کړې ده، په مختلفو غونډو کې مطرح کړې ده، د مطبوعاتو لارې نه مطرح کړې ده، د خلکو ته په دې حصه کې پیامونه ورکړي دي، عامه ذهنیتونه تر یو حده پورې روښانه کړي دي، د دولتي مسؤولو اداراتو نه غوښتنې کړي دي، په بار بار رسمي غوښتنې کړي چې په دې حصه کې توجه وکړي. دا یو اړخ دی کار ده. په دې حصه کې موږ د دولت لپاره د پالیسي په جوړولو کې موږ ونډه درلوده او پالیسی طرحه کړې ده. اوس فلن موږ د ځنګلو د مدیریت لپاره قانون لرو. دغه قانون د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کرنې له وزارت سره په ګډه باندې موږ نهایي کړی ده، تر څو دغه موږ مدیریت کړو. د قانون په چوکاټ کې دا باید مدیریت شي، ولې په ډېرې خواشنۍ سره هغه کوم کارونه چې باید دولتي مختلف ارګانونه په دې حصه کې باید وکړي، هغوی خپلې هڅې کوي، ولې هڅې دومره نه دي چې د تخریب ځای ونیسي. یعنی تخریب په مراتبو زیاته نسبت له هغه خواند او هڅې چې دولتي ادارات کوي.
اچار اچار اچار
د چشه اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د ښاروالۍ د کثافاتو لارۍ ښی دي په مساوي ډول په ښار کې کثافات غورځوي، ځکه وایي کثافات د ښار برکت دی چې د ښار ټول ځایونه برکتي شي. دا ډول د ښار پارکونه پوډریانو او چرسیانو برکتي کړي دي او ځای ځای پکې د چرسو لوخړې او د پوډرو تاونه د پارک نظر وچوي. د خپرونې په پیل کې مو پام یا خیال پالوي مرکې ته راړو.
موین صاحب، کلمړی د خپل کارونو او پلانونو په حق لرته وای.
موږ ډیر زیات کارونو او پلانونه لرو. هوډ می کړای دی ک په دې چوکۍ پوتې ووم نو ډیر زیات کارونه به تر سره کم. مثلا ک د بلجیم په نړیواله غونډه کې افغانستان ته پیسې بیل شوې، نو هغه برخه چې موږ تر کول کیږي په داسې پروژو لګوم چې هیواد له کلتوري او فرهنګي لحاظه له جاپان هم مخکې شي.
مثلا که دغه غونډه جوړه شي او بیا افغانستان ته مرستې ورکړي او بیا له دغو د مرستو پیسو نه تاسې ته هم درکړل شي، څه به پې وکړي؟
ځوانانو ته کورسونه پې جوړوم، نجونو ته د سلو چکر شرایط برابروم، د ورزش ټیمونه خارج ته پې لیږم، نور ډیر مهم مهم کارونه به پې وکړم.
د اداري فساد په برخه کې څه تصمیم لري؟
که دغه یا کومه بله نړیواله غونډه او کانفرانس جوړ شو او افغانستان ته یې پیسې ورکړي، له هغو پیسو نه د ما وزارت ته هم برخه ورسېده، نو یو ډالر او یورو به هم بې ځایه ونه لګوو. ای چاته هم اجازه نه ورکوم چې د مرستې له پیسو نه بې ځایه ګټه واخلي او یا یې هم ترې پټې کړي.
نور به څه وکړي؟
که خدای پاک وکړي چې نړیوال یو میلیارد ډالر د ما وزارت ته راکړي، نو ته به بیا وګورې چې څه کوم.
مثلا څه به وکړي؟
مثلا ریاستونه ډیروم، ټول بیکاره ځوانان مقررم، دا کم هغه کم، مقصد خدمت کوم.
مشخص نشي ویلی چې څه به پې وکړي؟
مشخص؟
هو،
له مشخصه د مقصد څه و؟
مثلا کوم کارونه، مثلا څه پلان لرې، د کوم پلان او نقشې له مخې مخته ځې؟
پلانونه ډیر دي او بیا به هغه وخت ښه فکر پې وکړو چې څه وکړو.
یعنی اوس کوم پلان نه لرې؟
اوس خو بودیجان نه لرو، پلان به د څه شي نه جوړ کړو. او د وزارت زیاتره کارونه خصوصي کمپنۍ او موسسې مخته بیایي، مثلا فلم جوړول، تلویزیونی او رادیوي فعالیتونه، مطبوعاتي کارونه، اوانده آژانسونه هم اوس خصوصي دي. موږ پالیسي ساز یو، خو پالیسي هم خصوصي داری جوړوي.
نو هغه یو میلیارد ډالر که درکړل شي په هغو به څه وکړي؟
ټولو مربوطه ادارو او مامورینو ته مې ویلي دي که دغه پیسې راکړي نو څوک پکې غبه نشي کولای، بې ځایه یې نشي مصرفولی. ملي بیرغونه به پرې واخلو او د هیواد په شازلمیو به یې ویشو. غریبو محصلینو ته به لیلی پې جوړې کړو، که څنګه؟
څه ووایم نو؟
نور به همداسې ډېر کارونه وکړو.
په یو میلیارد ډالرو همدا کارونه کوئ؟
نو څه پې وکړو؟ که د واده حالونه او هوټلونه پې جوړ کړو او د ځوانانو ودونه پکې مفت مفت جوړ کړو، څنګه به وي؟
موین صاحب، خیال پلو دی ښه دی خو ډیر سپور راته ښکاري.
پخوا به سوالګرو نغدې پیسې، ډوډۍ او یا هم اوړه غوښتل، خو اوس چې خلک بیکاره شوي او نغدې پیسې نه لري نو د کور سامانونه غواړي. د دغسې یو سوالګر له حاله مو خبرو. خدای دیو بخه، ادی می را سره د ګور غدی والته چې ناسته ده ساړی کېږي د خوراکي کې یو کم پله راکي. خدای دیو بخه،
اوس نو شوسو د ډوډۍ پیسو جامو او نور سوال می لیدلی و، دا دې د کمپلې سوال می اوس لتا واورې دی.
خدای دې د مړو خیرات کا. دا دې مډیر ساړه کیږي ډیر ثواب به دی وشي.
څه به درته وایم، ته ودرېږه که کومه یوه مې درته پیدا کړه در به یې کړم.
خیر وسي، خدای دې په هغې دنیا مخې ته ودروه.
څه وختونه راله،
ځکه خدای کول د کمپلې کار خو وشو. توشک او بالښت به دا خپل کوره وغواړم چې اوس سیدو را ورسېږي چې ژر ژر دا شیان یوسي.
واخله دغه دی، دعا کوه
زه خدای دې دومره درکړي چې ځای نشي کړی. خیر ویسي.
دا څه ډول خلک یې چې دروازې ته مو ډبره نیولې ده او ډبه وایې؟ څه وایې
ترورې؟ خپه نشي، ما ولې چې را خبر به نشی.
غلی شه ساده انسانه، لکه قرضداره چې دی یو، څه خبره ده؟
خیر دی، مه په غوسه کېږه. هغه دې مې د هډوکو ناروغي لري، همدا اوسې ټول ځان خوږېږي. ما ویل که یو کمپله بړستن توشک او بالښت ورته راکړې ډېر زیات ثواب به مو وشي. خیر وسي.
میړه لري که نه؟
نه که نه. نه یې ګوره، چې هغلته یې مخامخ ګوره، ادیواله ته یې ډډه وهلې ده بېچارهګۍ.
چې میړه نه لري یو میړه به م ورته وکړو. کمپله بړستن توشک بالښت، کده چې تخت نه ورسره غواړي یو میړه یې کم ده.
خیر دی، ټول مه راکوه. په دغه کې چې هر شی وي پروا نه کوي. خدای دې غریبي ورکه کړي، کنه دې موږ هم نه خوښېږي چې دغسې کوڅه په کوڅه او کور په کور وګرځو او سوال وکړو.
دغه دې توشک او بړستنو ګدایي خو مې اوس ولیده.
ادې، خلک غریب شوي دي، بېکاره دي، نغدې پیسې نه لري چې رایې کړي. نو ما ویل چې دغه شیان خو په هر کور کې ډېر دي، ګوندې څوک نه ونه وایي.
ته هم رښتیا وایې، بېکاري د سوالګرو خوارانو ورځ هم خرابه کړې ده. ته ودرېږه، که مې څه پیدا کړو درته رابې وړم.
خیر وسي ادې، خدای دې ښه د سره وکړي. له هغه بل کور نه به چپرکټ وغواړم.
څه خبره ده چې دروازه داسې په زوره زوره ټکوي؟ خیریت خو دی؟
ماما، هغه ادې مې د هډوکو ناروغي لري، ته ګوره خواره کېناستلی هم نه شي. ما ویل که کوم چپرکټ درکره وي خیر دی، که کټه مې پروا نه کوي، خو چې رایې کې.
ښه نو، خبره تر چپرکټه را ورسېده، هسې نه چې بله ورځ د ناوې په تخت پسې راشي.
نه ماما، داسې مه وایه، خدای دې وبخه.
ته ودرېږه چې درته رایې وړم.
خیر وسي ماما، په جنت شي. دا کوتک څه کوې؟
ته ودرېږه، اوس درته وایم. مه تخته، ودرېږه. تاسې سوالګرو اوس له ګدایۍ هم مسخره جوړه کړه.
ادې، تخته تخته، چې سړی په غوسه دی، ته کوتک سره راووت.
اوس مو د برطرفه کولو د مشاور کور ته بیایو.
سړیا، کار دې څنګه شو؟
وشو.
څه شی شوې؟
مشاور شوم.
زه ښه شو چې مشاور شوې، چې لالا اوریدې ګل دې مقرر کړې.
څوک مقررولی نه شم، که د چا ته غوسه راځي نو ووایه چې درته برطرف یې کړم.
څنګه به یې برطرفه کړې؟
خو چې د رئیس صاحب غوږونه مې ور ډک کړل، په سبا یې برطرفه دی.
نو چې برطرفه کولی شې، مقررولی ولې نه شې؟
ځکه چې دلته څوک مثبته خبره نه اوري، ټولو منفي خبرو ته غوږ نیولی وي. د برطرفه کولو سړی را وښیه.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، ستاره امینی او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یواویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
زچ پتو روز درګتو